سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ژوند رنگونو پروګرام ته ځنګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ستاسي قربت دغه پروګرام په څو شیبو کې پیلېږي خو تر دې مخکې ورزو د دې سات خبرونه ده د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال وایي دا چې ولسمشر بایدن دا کوي چې نور په افغانستان کې القاعده فعالیت نه کوي او یا دا چې طالبان یې په یو ډول په سیمه کې د ملي امنیت په شریکانو بدل شوي په بشپړه توګه له واقعیت لری ده د جمهوری پال مایک مکال په یو بیان کې چې نن د امریکا د بهرنۍ اړیکو کمیټې خبر کړی ول شوې دي د جو بایدن څرګندونې یوازې د طالبانو او القاعده شبکې د پخانی وړیکو د سپینولو یو هڅه تفسیر کېدای شي وړاندې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې د مشر له قوله د هم ویل شوی دی چې د ښاغلي بایدن څرګندونې ښایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په لور د متحده ایالاتونو د نږدې کېدو لپاره هڅوي دا داسې مهال ده چې تازه د افغانستان څخه د امریکایي سرتېرو د ایستلو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو پټ راپور په ځینو برخو کې د هغه څه له کبله نیوکه شوې ده چې د کابل څخه د تخلیې په مدیریت کې د بایدن د ادارې تېروتنې بلل شوې دي د بیپلو خبریالانو سازمان یو ځل بیا د طالبانو لبند څخه د افغان ټبری فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی د خوشی کېدو غوښتنه وکړه د سازمان د طالبانو په بن کې د بهبودی د شپږ میاشتو لپاره کېدو سره د پاریس په ښار کې یوه الکترونیکی دستګاه نصب کړې ده چې د طالبانو په بن کې د بهبودی د بند وخت حسابوي د بیپلو خبریالانو سازمان ویلي دی بهبودی د روان کال د جنوري په میاشت کې افغانستان ته له داخلېدو اته څلوېښت ساعته وروسته د طالبانو لخوا ونیول شو د طالبانو حکومت په دې اړه په رسمي ډول کومه تفسیر نه ده کړې د بهبودی میرمن ازادي راډیو ته له دې وړاندې ویلي وو چې بهبودی د راپور چمتو کولو لپاره افغانستان ته تللی وو چې ونیول شو په سمنګان ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د ومان شاوخوا څلور زره کیلوګرامه بوټي کشف او سوځولې دي ومان د شیشې په نوم مخدره او موادو په جوړولو کې کارول کیږي د سمنګان امنیه قمندانې په یو بیان کې چې نن خبر شوی ویلي چې دا بوټي په مرکز ایبک ښار کې د امنیه قمندانې د کارکونکو د هڅو په نتیجه کې کشف او وروسته سوځولې دي د بیان له مخې په دې تور دوه مشکوک کسان هم نیول شوي دي پر افغانستان د طالبانو ولا بیا واکمنې دروسته که هم د مخدره موادو د تولید کچا په نسبی ډول کم شوې ده خو افغانستان اوس هم په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد دی او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک وایي هیواد اوکراین ته د خوشي بمونو له لیږدولو سره مخالف دی د جرمني له دې موقف وړاندې امریکایي چارواکو ویلي وو چې واشنگټن کیف ته د خوشي بمونو د لیږد پر طرحې کار کوي د ریټرز د راپور پر بنسټ له دې وسلو استفاده شوې د غیر نظامیانو د وژلو او مېبېدو لپاره کارول کیږي په پراخه کچه محکومه شوې ده د رویټرز په راپور کې د بایربوک په حواله راغلي دي د بشري حقوقو سازمان اوکراین ته د خوشي بمونو له لیک سره مخالف دی او جرمني هم د دې کنوانسون د نورو یو سلولس هیوادونو په څیر د موقف غوره کړی دی امریکا د دې کنوانسون غړی هیواد نه دی
د ژوند رنگونه
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې موزه اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن په کې په د کابانو په روزلو خبرې کو په روسي کلونو کې په افغانستان کې د کب روزنې په برخه کې نسبتا ډیر کار شوی دی په بیلابیلو ولایتونو کې د کب روزلو فارمونه جوړ شوی چې لکبلې لوي خو د کب د خوشي تولید زیات شوی او لبل خو غنو خلکو ته د کار فرصت برابر شوی دی د طبي متخصصانو په وینا د کب غوښه تر بلې هرې غوښې د انسان روغتیا ته ګټه ورده نو هر څومره چې د کب د غوښې تولید زیاتیږي او خلکو ته په ارزان او اسانه پلاس ورزی په همغه اندازه به د حقوقي صحت هم ګټه کړي وي کندهار او هلمند افغانستان په جنوب کې هغه ولایتونه دي چې د کبروزنی ډیر فارمونه پکښته په شمال کې بیا په کندوز او بغلان کې ګڼ کسان په دې ډول فارمونو کې په کار بوختي په دې خبرونه کې بعض مشملمانه درته ووایي چې د کبانو فارمونه څنګه جوړیږي څومره پانګې تارتیا لري ستونزې څه دي او بازار څنګه دی زموږ مېلمانه دی له کندوز څخه د امو د کبروزنې اتحادیې رئیس انجینیر عطا الله، په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤول محمد ابراهیم، او همداراز په کندهار کې یو بل میلمه لرو بشیر احمد خان چې هغوی هم د کبانو د فارم خاوند دی. او دا اوس زموږ دوه میلمانه له سټوډیو سره وصل دي، دواړو ته هرکلی وایم. بشیر احمد خان ته هم منتظر یو، تخنیکی همکار وای چې انجینیر عطا الله لا تر اوسه بری له سټوډیو سره وصل نه دی. ښاغلی بشیر احمد خان او محمد ابراهیم له سټوډیو سره وصل دي. لومړی محمد ابراهیم صاحب، په کندهار کې اوس د کبانو څومره فارمونه شته؟ که د شمیر په اړه اول راته وایست.
مننه. لومړی سلامونه تاسو همکارانو او تاسو ټول د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
په کندهار کې د کبانو فارمونه تقریبا 1.2 شتون لري.
بله ابراهیم صاحب، بله ستاسو ژغه ورو، تاسو موږ ته خبرې سمې وانه ورې دی. تاسو ول چې په کندهار کې څومره فارمونه دي کبانو شته اوس؟
اوس کوم فارمونه په کندهار کې ستون لري؟ هغه د 1.2 شاوخوا کې دي. مخکې کلون کې یعنی 2 کاله 3 کاله مخکې هغه 1300 تر رسیدلی وو.
نو ولې کم سوی دی؟ ولې کم سوی دی؟ دلیل یې څه دی؟
دا دلیل دغه دی چې وچکالی ده،
یعنی دومره اوبه هم نشته چې د یو فارم لپاره کفایت وکړي.
ستاسو خو بیا هم دومره اثر یې کړی دی چې زموږ د مایانو فارمونه په کندهار کې اکثره په دشتي سیمو کې هلته اوبه ډېرې ښه تللې دي، او د فارمونو شمېر هم د سقوط سره په دې خاطر مخامخ شوی دی چې اوبه نسته په کافي اندازه باندې، خلک نس کولای شي مایان ته اوبه برابر کړي.
بله
ابراهیم صاحب، خپل پښتون اوبه کې
ښه یوازې اوبه ستونزه ده، او که دا هم ده چې د خلکو وسم وس کم شوی دی، د پخوای اقتصادي وضعیت شو اوس خراب دی، هر څوک به د ماهي یا کب غوښه خوړلی هم نشي ځکه چې ګرانه ده.
نه الحمدلله، په تیرو 2 کالو کې موږ بې ساري په دې کې پرمختګ کړی دی، یعنی خلکو تقاضا هم ډېره شوې ده چې د ماهي غوښه وخوري. که څه هم اقتصادي مشکلات شته، خو موږ تېر 2 کلونه تجربه کړله چې د تېرو کلو په پرتله باندې ډېر مایان بازار ته وړاندې شول او ډېر خلکو یې تقاضا درلوده.
بله صحیح ډېره مننه. بشیر احمد خان صاحب، تاسو راته وایست دلیل ستاسو په نظر څه دی چې فارمونه له 1.5 سلو ته راکم شوي دي؟ دلیل یې څه دی په کندهار کې؟ یوازې وچکالی ده، او که د خلکو بې وسي، او ضمناً داسې هم ویل کېږي چې له ګاونډیو هېوادونو خصوصا له پاکستان څخه کبان واردې شي، ارزانه واردې شي، او هغه هم د دې سبب کېږي چې ستاسو کاروبار خراب شي.
سلام
علیکم. سلامات اوسئ.
بله مهرباني. خدا دې وو شتون دي چې وو کموالي دي د وو برابر باندې دا مشکل دي چې خلک دون سره کم سوله. نو دا مشکل دی وو تاسو.
یعنی وو دومره حد کې کم دي، خو داسې سیمه هم شته چې حالت او به ډیری دی په هغه سیمو کې بیا ول دوی خپل فارمونه نه انتقالوي. مثلا دالی بند دی په کندهار کې، ارغنداب سیند دی، نو او داسې خوم نه ده چې او به ډیری زیاتې کمې دي. که څنګه
دغه لامل دی چې د اوبو لامل په حساب باندې چې هغه اوس کال نامې خدا الحمدلله بس اوی دی، نور کلونه کې خو بیا اوبو د خوا څخه نستې وه، نو بیا په دې خاطر چې خلکو دغه نشوی کولی، ضرورت نشوی کولی چې مایان یې
او گاونډي هیوادونه مخکې ما اشاره وکړه چې له پاکستانه کبان راځي، لکه د چرګانو په برخه کې خلک شکایت لري، خصوصا په شرقي ولایتونو کې کله چې موږ د چرګانو په اړه بحث درلود د فارمونو د خاوندانو یو شکایت دا و چې له اخوا کله چې د دوی چرګان په رسیدو سي او باید بازار ته ورانی کی له پاکستان ارزان چرګان راسي او د دوی کاروبار خراب کی. دا مسله خو په کندهار کې نه دي،
اصلی کی خبره در مسله کا بریده چې کم کاروباری چې سره په خلاصي مسله کې کړی نو هغه کار مخته بیوای شي، او کوم کاروباری چې ناور لري یا چرګان او فارم لري چې مسله کې نه کړی
بله بله. بشیر احمد خان صاحب، د خوراک په اړه راته وایي چې مایی ته چی شی ورکوي، خوراک یې څه دی؟ بله متاسفانه چې د بشیر احمد خان تلیفون قطع شو، او انجینیر عطاالله ته هم له کندوز څخه منتظر یو، تلیفون یې پرله پسې مصروف دی که زما شخ اوري. انجینیر صاحب عطاالله تلیفون دې مصروف نه ساتي چې زموږ همکار ورته تلیفون وکړي او په دې بحث کې شامل شي. انجینیر عطاالله په کندوز کې د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس دی. زموږ بل میلمه بشیر احمد خان لکه چې تلیفون یې قطع شو، کزما محمد ابراهیم شته له نیکه مرغه. خیر محمد ابراهیم صاحب ته بارسو. ابراهیم صاحب، د خوراک په اړه راته وایي چې کبانو ته څه په فارمونو کې څه خوراک ورکوي؟
کبانو ته محلي خوراک ورکول کېږي چې هغه مشفتله یعنی سپیس ټوټه وایو، او عموما خپل فیډ لري خو هغه څه ګران تمامېږي، خلک نشي کولی چې دایمي توګه هغه استعمال کړي. نو عمومي موږ شفتال ورته استعمالوو، او دغه پنجاره چې کوم غواګان ته ورکول کېږي دغه هم استعمالوو، او فارمداران ټول دغه استعمالوي چې اقتصادي تمامېږي.
بله، تاسو د مایانو هګۍ راوړئ په فارمونو کې اچوئ چې بیا په مایانو بدلی شي، او که واړه کبان راوړئ د روزیو غټویو بیا یې پلورئ؟
نه، موږ واړه بچان د پاکستان څخه راوړو د لیکندار خپل شرکت ته، بیا د شرکت له لارې پر فارمداران باندې توزیع کوو، بیا د روزي غټۍ بیرته په ځمن کې چې سیزن یې یعنی وزن واخلي د یخ په موسم کې بیرته موږ ځنې رانیسو، بیا پر نور شرکتو باندې توزیع کوو چې هغه بازار ته وړاندې.
درست، تاسو وایئ چې بچي راوړئ، ولې پخپله دغه کار په کندهار کې نشئ کولای، د نسل اخیستلو کار ولې نشئ کولای؟
تر اوسه خو په دې نه توانېدلې چې خپله د مایانو د فاره موږ شری جوړه کړو، د دولت همکاري نه شخص نشي کولای چې په یوازې توګه باندې دغه کار مخته یوسي، ځکه دا مسلکي کسان غواړي چې هغه مسلکي کسان دلته شتون نه لري، هغه به لومړی بهر هیواد تاسو بهر هیواد موږ پاکستان هم سایه دي، هلته ډېره تجربه شته په دې بخش کې، نو چې موږ مسلکي کسان نه او د دولت همکاري نه
دولت څه ډول همکاري تاسو غواړئ؟
د دولت څخه دا همکاري غواړو چې لومړی موږ ته مسلکي کسان وروزي بهر ته واستوي، او وروسته بیا دا خپل ځانګړي فارمونه یعنی حوضونه غواړي، څلوروي ساعته برق غواړي، د اوبو فعال سیستم غواړي، نو چې دغه ټوله سره یو ځای شي او مسلکي کسان انشاءالله موږ کولی شو چې بیا دغه بچان مایان باندې بچان وکړو.
بله، او یو فارم څومره ځمکې ته اړتیا لري؟ څومره ځمکه کې یو فارم جوړوي؟
اوسط یو فارم د تجارت لپاره چې مایان شوور وزرسي هغه یو جریب.
بله، او په فارم سربیره په ډنګ سي ورته جوړوي، پیغه کې څومره اوبو ته اړتیا ده؟ اوبه باید دا ژور وي دا ډنډې او کنه؟
فوسط ډول قانوني د فوسط کې چې په ډنګ کې اوبه ودرېږي باید 80% وي، دا رښت اندازه ده، بیا نو په اضافه سیم تاوان نه کوي تر څو چې د لمر وړانګې اوبو ته داخلې شي، نو 80% د اوبو اندازه ده چې باید په ډنګ کې ودرېږي.
بله صاحب بشیر احمد خان صاحب، تاسو ټلیفون مخکې قطع شو، تاسو هم په ستونزو خبرې کولې. د کبانو د فارمونو خاوندان څه ډول ستونزې لري؟ بله بشیر احمد خان صاحب، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست. خیر بشیر؟
بله بله، آواز اورم.
نو زما خبرې مو چې واورېدې ځواب راکړئ. بله بشیر احمد خان، بشیر احمد خان صاحب، ما ویل چې ستاسو د کبانو د فارمونو خاوندان څه ډول ستونزې لري، مشکلات مو څه دي؟
ستونزې مو څه دي چې حکومت زموږ ته دغه نه ده کړې، توجه نه ده کړې، نو په دې خاطر چې موږ کمزوري سي به نو کله محمد ابراهیم چې وویل چې مسلکي کسان غواړي باید اطراف ته ولېږل شي، دوی باید څه زده کړي. نو په دې خاطر چې اوس د خلکو حساب چې دی کمزوری دی، اقتصاد کمزوری دی، نو حکومت دغه نه دی ورته کړی، نو په دغه د فارم په حساب کې به دغه کمزوری ډېره شته.
بل
بیا خصوصا بیا په کندهار کې.
بشیر احمد خان صاحب، بله پوښتنه دا ده چې که یو څوک فارم جوړ کړي، فارم ډېر کار ته ضرورت لري او کنه بس مایان دي چې خوشي دي کړل په ډنډ کې، نور کله کله خپل خواړه وراچوه، نور کار نه غواړي؟
دونه کار چې د مایانو کم دي، د نورو په حساب باندې د مایانو کار ډېر کم دي، نو کله چرګان نور داسې سونه کله غواړي درغو پري، د مایانو کار ډېر کم دي، مصرف یې کم دي، تاوان یې کم دي، نو کوم مصارف چې نور دغه لري دی نه لري.
بله، او دا خواړه په څلورویشت ساعته کې څو واري ورکوي؟
خواړه خواړه چې داسې دي چې بجې کې خو خواړه چې اوس خبر چې اوس مو سره همکاري وکړي، هر کال هر حوض والا ته ناور والا ته چې په حق ورسېږي خپله د دانه وغه چې دې ورته وایي دا ورکې، انشاءالله بیا دا هر سړی کولی شي چې مایان چېچان رانیسي او خپل ناور ته واچي، هغه دانه وپېډي او برابر شي، نو بیا پرمختګ کېږي.
بله ډېره مننه. زما اصلا پوښتنه دا وه محمد ابراهیم صاحب، که تاسو راته ووایي چې کبان څومره خوراک کوي؟ ځینې مثلا دوی د چرګانو د فارم خبره وکړه، چرګان چې وینې دوی خوراک کوي، دانه خوري، کبان څومره خوراک کوي، یعنی مصرف یې څومره دی د خوړو؟
کبان خو عموما د کبان اندازې ته کتل کېږي، فارم ته کتل کېږي، نو بیا د مایانو کوم مایان ته ورچې په اول لومړني شو کې دوی ډېر کوچني خپل اندازه لري، میاش بعد بل اندازه لري. عموما د مایان چې غټان سي مناسب خوراک وي او په شواروس یعنی په تلر ساعته کې دوه وخته خوراک واړي، سهار پر اته بجې او مازدیګر پر پنځه بجې یا پر څلور بجې باندې مایان ته خوراک ولوي.
بله، مثلا که یو فارم چې سل کبان پکې ساتل کیږي او وزن یې نسبتا شوي، یعنی تر نیم کیلو شاوخوا وي، څومره خوراک باید ورکړي؟
باید 15 کیلو شفتاله سهار ورواچو او 15 کیلو مازیګر.
بله صاحب، نو یعنی دې معنا دا ده چې خوراک کوي او په خپل په ډنډ کې چینجی او نور شان تبن چوي هغه هم خوري او کنه؟
یو دا چینجی وی چې هغه ډیر کوچنی وی، هغه سترګو نه معلومیږي، هغه مایان فلټرای استفاده دي کوي، خوراک کوي، هغه څه دي تغذیه اخلي، او بل دا چینجی وی چې هغه څه دي مرض اخلي، دوی په مشکل کې واقع کوي، مایان مرګ دي کوي، هغه د خپل دواوی لري، نو یو ځل چینجی نه دي پاوس کې، هغه نور حیوانات هم پیدا کیږي سترګو نه معلومیږي، هغه ټول مایان فلټرای او دې استفاده دي کوي، نو هغه هم مایان ته ډیره ګټه کوي.
بله، او تاسو دې د مایانو د مرض خبره وکړه، او بوی هم تبدیلوي، ما خو دا سوریدل دي چې او بوی باید یو جریان ولري چې اکسیجن پکې تولید شي.
څه فکاتې اندازه مایان او سرول به ریځ کومه توصیه فارمدار یا مسلکي کس ورته کړي، ان شاء الله بیا اکسیجن نه کموي. خیر دا چې مشکلات راځي په کال کې چې هوا ډیره ګرمه سي یا یو بل لټ سي، نو په هغه وخت کې دي تازه او بوت ضرورت لري، او بعد حوض عبور لسه او بتبدیل شي.
بله صاحب ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دی محمد ابراهیم چې په کندهار کې د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل دی، او همدارس بشیر احمد خان چې په خپل د کبانو د روزلو فارم لري. زموږ دریم میلمه انجینیر عطا الله دی، خو متاسفانه چې هغوی ټلیفون ته ځواب نه وایي. عطا الله په کندوز کې دی، تمالرو چې دوی هم ځواب راکړي. ابراهیم صاحب، په کندهار سربیره ستاسو په گاونډیو ولایتونو لکه هلمند او روزګان او زابل کې هم د کبانو فارمونه شته؟
بله، او په هلمند کې زیات دي. هلمند کې زیاتې ودی، او روزګان کې لیر ولایت کې لارې ډېرې خراب دي. تر اوسه په دلته مایانو فارمونه ډېر وس نه دي کړی، خو بیا هم په داسیر دوه کلونو کې تقریبا خلک سره اغاسي ودی لیواله دي ته چې د ماینو فارم جوړ کړي. نسبتا نور ولایت او روزګان ولایت په بو کې شد ان شاء الله وبم لري، او زمينه د جنه د مسایده سوي چې تاسو فارمون ته کار وسی قرار کې یو سړی فارم ته درو شو کې هغه فارم جوړ کړي. نږدې شاو خام تایګان یا د لور ولایت والی څخه خلک او ترازی پتن کوي دغه څخه د جوړېدو طریقې زده کړي. نو کرا کرار هم مایان فارمونه زیاتېږي.
تحصیل په هلمند کې ډیر دی، هلمند خو به هم ډیر لري. هلته تر کندهار ډیر فارمونه دي؟
نه، تر کندهار نه دي ډیر. لومړی کندهار دی، کندهار په درې کال مخکې ټول افغانستان مخته ولایت چې ډیر فارمونه شتون درلود. لومړی څنګه چې داراله چې وچکالي سوله نو فارمونه راکم سوله. په نسبت د کندهار او د هلمند به فکر نه کوم چې دونه فرق کې تقریبا مساوی دي فارمونه.
بله صاحب، ډیره مننه. مخکې انجینیر عطاولا چې متاسفانه اوس ټلیفون ته ځواب نه وایي، راته وویل چې په کندوز کې شاوخوا 400 فارمونه دي، ځکه چې هلته د اوبو مشکل نشته. کنه یو وخت دا فارمونه لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه له کندهار شروع شول. بشیر احمد خان صاحب، تاسو کوم ډول کبان ساتئ، کوم ډول کبان روزئ، نوم یې څه دی؟
دلته پیلن دواره کوم مایان دي، هغه لکه ګلپام گراس، دا گراس په نامه چې اجیږي، او یو ګلپام مورته چې کوبې ورته وایي، نو بل نوم یې ګلپام دي. نو دغه دوه ول مایان چې دلته په کندهار کې پیلن ساتل کیږي.
کوم یو ډیر ښه دی، کوم یو غوښه خوندوره ده؟
وښ خود دوارو خوندوره ده، مګر چې بازار مندنه لري، چې بازار کې ډېر خلک خوشي هغه د گراس په نامه یجیږي، دغه ډېر خلک بس خوشي
هسته. او تاسو چې په بازار کې خلک خوشي، څومره تاسو یعنی کله چې کبان ورسیږي، یعنی هغه حتی چې لازم وزن واخلي فورا خرڅیږي، او کنه دی بازار مشکل هم لري؟
نه، مشکلات نه څه. دا مایان چې دی دغه خلک به خوشی چې دا ژوندۍ مایان دي، ډېر خلک خوشی کو دونه دي چې ته دونه رنګ دي سوي، خو کارمونه لږ دي د پخوا په یعنی په شکل سره دونه نه دي کړه. پخوا چې ډېر و تقریبا 2500 کارمونه و، نو اوس هغه څخه دی خاطر اوس دونه سوي دي چې کسره چې وروه کې خلک وسلکان نه دي. یو کال دوه کال درې کال پر چیر کې هغه یو نه ما یو کیلو کیلو ته ورسیږي، بیا بازار ته وباسي په شرکتو والا باندې خرڅي.
بله صاحب، او قیمت څنګه ده؟ د خلکو وس پی رسیږي او کنه؟
قیمت یې شری څه ده، یعنی تقریبا یو کیلو په 110 افغانۍ په 110 افغانۍ د مرچ کندران ته راکوي، بیا موږ په بازار کې خرڅو.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. او ښاغلی ابراهیم، که تاسو راتوئ چې دا کبان چې په کندهار کې روزل کیږي په دا شاوخوا یو نیم سل فارمونو کې، دا یوازې د کندهار د بازار لپاره کفایت کوي او که نورو ولایتونو ته هم صادرې شي؟
مننه، د اوس لپاره خو یوازې په کندهار کې استعمالیږي. مخکې تیر دوه کاله مخکې یعنی درې کاله مخکې موږ کابل ته استول، ډېر استفاده په کابل کې ځینې کېدل. هغه موږ ژوندۍ انتقالول د اکسیجن په واسطه باندې، هلته بیا د هغه لوړپوړو چارواکو استعمالول چې هغه ډېره ذایقه درلوده او ډېر مشتریان یې درلوده. نو هغه چې وه فارمونه زیات وه، د خلکو تقاضا هم زیاته وه، او په کندهار کې هم استفاده او تخصیص کېدله. اوس یوازې په کندهار کې استفاده ورڅخه کېږي، داخل بازار کې نور ولایتو ته نه انتقالېږي.
یو بل پوښتنه چې ذهن ته راځي هغه دا ده چې آیا کبان په فارم کې هګۍ هم اچوي او نسل هم زیاتیږي او کنه؟ خو مخکې تر دې چې تاسې په دې اړه ښاغلی ابراهیم خبرې وکړي، یو اورېدونکی لرو، ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ، مهرباني، تاسې له سټوډیو سره وصل یاست.
سلامونه علیکم، هیله به ومنئ.
سلامت دې یاست، مهرباني.
قربان سم دغه د کبانو په اکله باندې زما نظر دا دی، کچیر واقعا په افغانستان کې دغه سندونه د زمونږ استادو داسې به صاحب روان دی، که واقعا دغه مدیریت شي او دغه سندونو په هر کیلومتر کې په لسهاو د کبانو فارمونه جوړېدای شي په ډېره ساده او په ډېره کمه بایه باندې، او د کبانو له ادرسه ډېر ښکلی اقتصاد اتا کولای شو چې د کبانو د غوښو نه د افغانستان یا د خپل د ملت د مشکلاتو هغه د خوراکي کلنۍ خوراکیت د همدغه سیندونو د کبانو نه تکمیل کړو. نو زما دغه وړاندیز د افغانستان ولس ته دی او بالخصوص دولت مدارانو ته چې راځئ په دغه اوبو باندې مدیریت وکړئ، په دغه اوبو کې هم زراعت او هم کبان، نو ته دغه شرایط مهیا کړئ چې دغه ولسونه هغه کې کار وکړي او فارمونه جوړ شي، زراعت ته وده ورکړي، دغه اوبو مدیریت شي په شکل دی هغه سیستم باندې چې واقعا لازمه ده چې کبان هم روزل کېږي او د هغه نه د زراعت په استفاده کې هم ترې کار واخیستل شي. ولې دا زموږ سیندونه ټول همسایه ګاونډیو ملکونو ته مف روان دي، موږ د اوبو په غاړه تږي او د ګدایي لاس مو نړۍ ته وګدی، اما موږ ګدایان نه یو. کچیر واقعا د افغانستان جغرافیا ته متوجه شو، د دې خپل غرونو او د دې خپل سیندونو دغه قوت ته متوجه شي، باید افغانستان او افغانان باید د نړۍ د خو ژوندانه او د ښه اقتصاد خاوندان دغه ولسونه یې، ام ښایسته به هوا لرو، ام غرنی ملک لرو او ام خواږه اوبه لرو. تاسو ته بهتره معلومه شي خواږه اوبه په نړۍ کې ډېره کمه ده، نو افغانان
ابراهیم صاحب وروسته جواب وای که بشیر احمد خان صاحب په دې اړه تاسې خبرې وکړې دي اوریدونکو کسم نوم معرفي نه کړ، دی وای چې په سیندونو کې کده کبان وروزل شي. ما په ځینو اروپایي وادونو کې لیدلی دي چې په سیند په یو غاړه کې یو ځای ورته جوړ کړي او دیوال ترې ووهي، دې خوا ته واغس خوا کې جالۍ ورکي او په دې ځای کې کبان روسي، یا کبان له دې سیند نه وتلی نه شي له همدغه ځای نه او هلته روسي، لیکن اوبه جاري دي. دا څومره ممکنه ده په کندهار کې چا دا کار کړی دی؟
دا ډېر ښایسته ټکی ته اشاره وکړه، دا خو بیخي ښایسته خبره ده. دا سیند په غاړه شاوخوا کې شهر مچکې ته هر ولایت تر بل ولایت څخه څونه اوبه دي، څونه ځایونه لري دا چې جوړ کړي، ډېر په مخفق کې بیا خپل چې سیند ته شو کوم ورېلا کې حکومت ورېلا کې څونه مایان تر اخیر پروشا چې دیریږي کتو دی دیریږي، نو دا ښایسته کې خبرې ته اشاره کړی دی. شاید وکړي
زما سوال دا دی چې چا دا کار کړی دی، چا دا ابتکار کړی دی تر اوسه پورې ستاسو په ولایت کې؟
یا موږ ولایت کې دا اوسه پورې داسې کار نه دی سوی چې د سیند پر غاړه باندې خلک ناور جوړ کړي، هاوس جوړ کړي او چان بچی راوي او شکې غټي کې، داسې کار نه دی سوی دا اوسه پورې، خو دا خو ښایسته کار دی چې داسې وشي.
صحیح، ډېره مننه. یو بل اورېدونکی هم لرو، وربشو هغه ته، تاسې ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. تاسې له سټوډیو سره وصالي اس خبري وکي.
شبر صاحب سلامونه.
سلامت اوسئ، همیشه ماته شبر وایس، مهرباني. سیده مهرباني خبري وکي.
مننه شبر صاحب محترم. البته دغه مېرمنو زما سوال محترم، یعنی دغه وطني ما یعنی موږ منطقه کې وو شبر صاحب، وطني ما زیات نه دا کوي چې موږ وسط یعنی روزنه موږ ته وښي او تعداد ما یعنی موږ دا
یعنی استاس خپل پخوانی ما یعنی چې تاسو درلودل هغه کبان یادوي چې پخوا موجود دي او مختلف نمونه لري لقه او څوڅه هغه مايان ستاسي منظور دي خاصیس ډېر مننه ورب شو ملمنو ته محمد ابراهيم صاحب تاسو خو د پاکستان د واړه یا د مايانو بچان راوړي آیا نشي کېدای هغه خپل نسلونه چې خلک وایي ډېر خوندورم دي هغه وروزي دی هو د تکثیر امکان شته وکنه
د په مطلب د پونو سم د کوم نسلونه هغه نسلونه چې دلته په وطني اصلاح باندې خو یالو رودو او په دندونو کې
bale bale اما غدي چې په سندونو کې پیدا کیږي ل قدیم خلک نسی ځنې جال ورا چې ځنې بمونه ورا چې په مختلفو شکلونو نسی
هغه تمر غیر اصلاح سوی ته خو وايي چې دندونو کې یعنی په فارم کې شو واچ ولته هغه نه غټیږي هغه په درې درې میاشتې کې بچان کوي بچانه بیا ودا نه کوي صرف د دې لپاره دي چې هغه په دندونو کې یعنی په روټ په ویالې کې په دې شکل پیدا شوی دي ال تغټي او بیا خلک استعمال کوي خو متاسفانه چې په تیر شلو کلونو کې هغه نسلم ختم شو خلک ګومونه د برخه واسطه او د جال په واسطه کواړه او کغه ټولې ونیول تقریبا نسل یې خلاصې دوی خو بیا هم تیر دوه کلو څخه داسې مکانیزم ته جوړ شوی دي چې تر دوه سره یاندې تر دوه سوه ګرامه مایش په روټ یا په ویالې کې وي کم باید ونه نیول شي هغه غیر قانوني اعلان ته وي خو موږ نه کولای چې هغه په فارم کې وروزو او غټه کړو ځکه هغه کار ته اړتیا ده چې کار ور باندې وسی او اصلاح شي چې هغه اصلاح نه شي تر څو پرې په فارم کې واده نه شي کولای هغه غیر اصلاح شوی ته هم وي
او مخکې زما پښتنه دا و چې همدغه کبان چې تاسو بچی له پاکستان راوړي دا بیا په ستاسو په فارمونو کې هغه اچوي او نسل یې زیاتیږي او کنه هم دا په همدغه شکل سره دوام کوي تر هغه چې تاسو راباسي او خرڅوي
بل او په دې کې دوه نسل دي یو د ګراس په نامه دی چې هغه خپل مخصوص پیشکاری لري چې هغه کوم د بچانو وخت کې پیشکاری لګول کیږي غټ مايان ته بیا هغه بچان کوي او یو کمن کاپ توای چې موږ ګلفام بولو هغه په طبي شکل باندې په دندون کې انځ په فارم کې د پسرلی په موسم کې سترانه اږي کوي او بیا بچان کیږي خو هغه په کم اندازه باندې خونتا کیږي ډیره مثلا یو لک اږي وا چې شاید زردانه بچان چې هغه نه نیوي زردانه ټول خونتا کیږي هغه ته خپل مخصوص پیشکاری سره د ډاکټر د خاص سره لګول کیږي بیا نو په ډیر ښه طریقه باندې هغه بچان کیږي او تصفیه ضایعات هم دومره نه لري او یو کمن کاپ چې هغه خطرانه یعنی خپل د پدان کې یا په فارم کې بچی کولای او یو ګراس کې څو فرچ پیشکاری ورونه لګي دلا محفوظ حواس ورونه چې لږ کال هم په فارم کې هغه بچان نه کیږي
نو که یو څوک فارم جوړ کوم مثلا ما په کندهار کې فارم جوړ کو سل کبان می واخیستل د بچی له پاکستان می راوړل بیا څه ضرورت نه لرم چې دوباره بیا هم د کبانو بچی واخلم هم دا نسل اخیستای شم چې غټیږي هغه به خرڅوم او دوی به بچان به پیدا کوي او هغه به بیا غټیږي بیا هغه خرڅوم هم دسی ده
تاسو کې یو مشکل دام دی چې دی لومړی دا بچان چې راوړي هر فارمدار کې دا مشکل دی چې بیا غتان چې هغه بچان وکی هغه بچان چې د فحاوس یا په فارم کې وباسي هغه اګي بچان چې هغه بچان د عمر واده نه کله کدان لومړنی ماین چې موږ بچان خپل د پاکستان څخه راوړي ځکه دا د پښتونخوا په واسطه باندې بچان شي هغه د تکویې او هغه ټول هغه دغه پرایس دی باید غټ شي او وزن واخ او دا خطرانه چې دا بچان دی په اوس کې دا بیا عمر نه غشي
څومره وخت پکار دی بله څومره وخت پکار دی چې دی ماهی بچای کافی لوی شي په غو اندازې چې نور ساتي باید راوېستل شي او خوراک ته چمتو شي
لومړی خو ماهی بچان چې د هغه څخه بچان چې هغه مرحله ته باید ورسیږي چې موږ د قانوني درین چې مايان او توای چې باید ډنټ رول دی ډنټ چې درین ان چې ماهی رول یې د پرلی په موسم کې زیاتر منی تر اخر پورې دی باید بازار ته وړاندې ان چې کښه ورزل سي تقریبا 2 کیلو ته ځان رسېږي
bale sab او ابراهيم صاحب بل پښتنه دار چې د په کندهار کې خو هوا نسبتا معتدله ده او دا څه ډول هوا ته ضرورت لري؟ شاید زموږ افغانستان ځینې سیمې دي چې هلته هوا ډېره سړه ده یا ډېره توده ده، دا څه ډول هوا ته اړتیا لري؟
د مایان د روزو اړوند مثلا په کوم مایان روزي؟
بله، مایانو د روزلو لپاره څه ډول هوا ته ضرورت ده؟ آیا په هر ډول هوا کې دوی وده کوي او کنه؟
بله، و دا هغه تخمونه دي چې د ګرم ابي ولایتو لپاره، یعنی د ګرم ولایتو لپاره دي. مثلا کندهار دی، هلمند دی، فراه دی، نیمروز دی، زابل دی، نسبتا هم هوا ګرم وي، روزګان دی، دا د ګرم ابي ولایتو لپاره دی. او بل نسل ساغه د ټراوت په نامه دي چې هغه د یخ ولایتو لپاره، هغه ولایتو کې واوري کېږي، یخني زیاته وي، هغه د یخ اوبو لپاره دي، هغه په یخ اوبو کې دی وزن اخلي غټیږي. او دا ماین چې دا موږ څنګه په کندهار، هلمند او فراه کې روزو، دا د ګرمۍ د ولایتو د فارم مشخص کیږي دی. او دلته څنګه چې دا ورکی دا وی ماین کنور ولایتو ته انتقال کو په یخ کې، یخ دندو تی راځي، یخ بو الته د هیڅ وزن نه کوي، ځکه دا ماي په یخ کې خوراک نه کوي او نه هم وزن اخلي. دې په کال کې تلوي شو راځي مشکل او توای چې ډیر یخني ډیر یخي دې ځمنه خو بو توای په اوس کې صرف ولاړې فرقم نه کوي، وزن هم نه اخلي.
بله، خو کندهار هم ژمی او دوبی فرق لري، په دوبی هوا ډېره توده وي او په ژمی نسبتا سړه وي، فرق نه کوي دا؟ یعنی په دواړو کې گزاره کولی شي،
مقاومت لري، هم د یخ سره مقاومت لري، هم د ګرمۍ سره. په ګرمۍ په موسم کې توجه ډېره غواړي، ځکه چې د اوبو اندازه ډیره ګرمیږي. مثلا چې په ګرمۍ کې باید یخ اوبه واچي یا ماشین پر چالانه کې چې اوبه تبدیل شي. او پاتې سو دی په کال کې نه میاشت فرق کوي، د سیم نه کې صرف ماځي جمع منی کې یا وال سره سره بس فرق کوي، نه میاشت فرق کوي، هغه درې میاشت دی د فرق کموي او سلوي سره مستقبل فرق نه کوي.
بله، سب ډیره زیاته مننه قدر من اوردونکو ته. سلا ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري. په دې پروگرام کې د کبانو په روزلو خبرې کوو. زموږ میلمانه دي له کندهار څخه د کبانو د روزلو د اتحادیې مسؤل محمد ابراهیم او همدارس بشیر احمد خان چې په خپل د کبانو د روزلو فارم لري. انجینر عطا الله ته له کندوز انتظار یو چې ټلیفون ته ځواب ووایي او په دې بحث کې ګډون وکړي. دوی راته وایي چې په کندوز کې او شمالي ولایتونو کې چې هوا یې توپیر لري له جنوبي ولایتونو سره، هلته د کبانو د روزلو کاروبار څنګه دی؟ شاغله ابراهیم، ستاسو په نظر په افغانستان کې، خصوصا په کندهار کې، دا وچکالۍ چې تاسو اشاره وکړه د اوبو کموالی، دا به شاید بیا هم وي، بیا هم وي، څومره امکانات شته چې دا صنعت په یو شکل سره وده وکړي، نور هم زیات شي؟ لکه څنګه چې اوریدونکي وویل، خوږې اوبه لرو، سیندونه لرو، څومره د پراختیا امکان شته د کبانو د روزلو د صنعت؟
هغه صورت کې امکان شته چې دولت دندونه جوړ کړي، یا د اوبو کوچني کوچني واړه یا غټ بندونه چې په کوم ځای کې د تړلو واړې وي چې اوبه مهار شي، بیا کېدلی شي چې دا صنعت وده وکړي. او که دغه دولت کار ونه کړي، پر اوبو باندې اوبه مهار نه کړي او دلته وچکالي وي سمدلاسه، بیا نو په دغه وچکالۍ کې ناممکنه ده دا کار چې د مایانو کار وده وکړي، نور هم راشاته شي او بېخي به د سقوط سره مخامخ.
بله صاحب، ښاغلی بشیر احمد خان ته منتظر یو چې فعلا ټلیفون قطع دی. بله بله، تاسو
چې بشیر احمد زبل منځ وکړه،
شرط تاسو دی لمنځ قبول شي. بشیر احمد هم لکه چې لمنځ ته لړی. لاندې خبرتیا ورسته ل اوریدونکو سره دې پروګرام ته دوام ورکول. اوریدونکو سره به یو
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمېره غږیز پیغامونه راستولای شي.
00422112240
تاسو زموږ شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه وس 40 ساعت اوریدل شي. په 40 ساعتو کې په بیلا بیل ساعتو کې بیلا بیل خبرونه لرو. د موسیقي پروګرام ترڅنګ نور تعلیمی روغتیایي پروګرامونه هم له ازادي رادیو څخه اوریدل شي. خو پر روانه خبرونه کې چې د ژوند رنگونه نوميږي، د کبانو په روزلو خبرې کوو. د افغانستان په بیلا بیل ولایتونو کې د کبانو د روزلو غنښ بیر فارمونه جوړ شوې دي، او د دغه فارمونو له برکت لوی خو د کبانو غوښه ډیره شوې ده چې ډیره صحی ده او ګټوره ده. حتی د هغو ډاکټرانو په وینا د هغو خلکو لپاره هم د کبانو غوښه ګټوره ده چې د زړه په ناروغۍ اخته دي، کلسترول نه زیاتوي، د زړه ناروغۍ ته ښه ده. له بلې خوا په ډیرو فارمونو کې ډیر خلک په کار بوخت شوي دي، هم په فارمونو کې په کار بوخت شوي دي، او همې لکه په بازارونو کې یو شمېر خلک په پلورلو بوخت دي. هغوی ځینې پخوي، ځینې خرڅوي، نو اقتصادي ګټې وټې ډېرې دي. تمه ده چې زموږ مېلمانه لمونځ ختم کړو، له خیره سره بیرته له سټوډیو سره وصل شي. زموږ تخنیکي همکار هڅه کوي چې انجینیر عطاوله سره خبرې وکړي. انجینیر عطاوله په کندوز کې د آمو د کب روزنې اتحادیې رئیس دی. هغه مخې تر خپرونې له ما سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې 400 د کبانو فارمونه دي، په وروستیو کې ډېره وده کړې ده، ځکه چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه ده چې اوبه ډېرې او پریمانه لري، او له پخوا هم په د کندوز په سیندونو کې کبان ډېر وو. خو اوس چې فارمونه جوړ شوي دي، د فارمونو کې ډېر کبان روزل کیږي، او لکه څنګه چې مخکې زموږ نورو مېلمنو محمد ابراهیم وویل او بشیر احمد خان وویل، دغه فارمي کبان چې دي دا ژر وده کوي، ژر غټیږي، او لکبلې دی کبانو غوښه پریمانه شوې ده. متاسفانه دی شاغلی عطاوله ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار وایي چې د واتس اپ لري به ورسره تماس ونیسي. هیله ده چې انجینیر عطاوله واتس اپ ته ځواب ووایي. که تاسو اوریدونکي هم د دې موضوع په اړه نظر لري، پوښتنه لري، کولی شئ ټلیفون وکړئ یا د واتس اپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسئ. ځینې اوریدونکو مو د فیسبوک له طریقې خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې ورڅخه مننه کوو. په دغه اوریدونکو یو کې هم یو هم محمد امین احمد زیدی. شغله احمد زیدی وایي لومړی پوښتنه مې داره چې کبان څو نو ناروغي لري، نشي نشانی کومې دي. دوهمه پوښتنه دا ده چې کبانو ته چې د شپې تازه اوبه نشي ور، صرف د ډنډ اوبه وي، اکسیجن کموي، چاره څه ده چې اکسیجن کم نشي چې د مرګ سبب ګرځي؟ ډېرې جالبې پوښتنې دي. ورته منتظر یو چې میلمانه مو بیرته راشي او ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. بل اوریدونکو پوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د کبانو روزنه نسبت تر پخوا ډیره شوې ده، که مخ په ځوړ روان ده. متاسفانه دوی ته خو به زه ځواب وایم چې مخکې د محمد ابراهیم له خبرو راته معلومه شوه چې په وروستیو دوو کلونو کې خوانده تللې ده، ځکه چې عادیقل په کندهار کې دوی په وینا یو وخت یو نیم زر فارمونه و، دوه کاله مخکې اوس خبره یو نیم سال تر راغلی ده. بشیر احمد صاحب همدا شیبه بیرته له سټوډیو سره وصل دی. بشیر احمد صاحب ته بیا هم هرکلی وایم. بشیر احمد صاحب زموږ اوریدونکو پوښتنه کړې، دوی پوښتنې لري که تاسو ځواب ورکړئ. دی وایي چې د کبان ناروغي هم لري او کې لري نخې نښانی څه دي؟ بله
هو کبا مخزا مرزې لري. د دې مرزې ډول ده. اوله مرزې دغه ده پر برابر دی اوبو کله چې اوبه زرنه شي، کمزوري شي، د مایان به مرزان کی نه جوړ کی. بل حساب د اکسیجن د اوبو دی چې کله د اوبو اکسیجن پر مې نو مایان کمزوري کی، مایان ته پر اکسیجن نه نو مایان نه جوړ کی.
او نقش معلومی شي درته کې یو ماهی یا کب ناروغ وي لسترګو لته پوي شي
نو نقش دغه
پر برابر د مایانو دا اوبه یو وخت وخت داسې یو رقم نباتات پیدا کی چې دا ماهی وي دا ماهی کې یو سور داغ پیدا کی دا ماهی دا پرمختګ نش کولی او دا خپل دواوی لري ستاسو بیا هغه دوایې ذریعه ګرځي دی جوړ شي نو بله مشکل یې دا دی اوبو د اکسیجن ده چې د اوبو اکسیجن یې پوره نه وي مایان کمزوري کېږي د خوراک څخه ولیږي نو بس دغه مشکل دی او بل یا زرناک اوبه دي کله چې اوبه ډېرې شولې اوبه نورې نه وي نوي ورله نه وي بیا دا اوبه زرناکه شي اوبه یې کمزورې شي مایان بالا کمزوري کېږي مریضان کېږي
بله صاحب او دواوې څنګه پیدا کیږي زیاتې دي کمی دي څنګه دي
دواوې ست مختلف دواوې ست هغه د پاکستان څخه راوړي د کبانو والا راوړي او بیا د مور د پرمداران او زو ولاته ورکو کوم مشکل ما ته پیښه هغه بره ورکو
یعنی دا دوا بیا ماهی نیسی غته پخله کې ور اچوي دوا وک نه په بوته ور اچوي
په بوته ور اچو
نو بیا خو هغه جوړ او دا جوړ دوړه خوري دا دوا په دې حساب
و دا کوم وبچې چې ما ته ټول زار ناګسي یا به ما یې دغه ځای خاړي بل اواز نک بل اواز انتقالي یا به دا وبوته وبو بدلی یا به دا وبوته کوم دا واچ راغلی دا هغه دا وبو تورلی دی دا ما یې بار واده کیه ته جو شاسره مخامخ کیه
ډیر مننه سلامت وسه شاغله بشیر احمد خان شاغله ابراهیم د اوریدون کې احمدی بل پښتنه دا و چې کبانو ته چې د شپې تازه وبه نشور صرف د ډنډ وبوي اکسیجن کم وی چاره سره چې اکسیجن کم نشي او د دوی د مرګ سبب نشي
لمه ما مخ په خبرو کې بته وایل چې قانوني اندازه باندې مایان او شوبه ټول چې بیا په ډیر کم وخت کې داسې مشکل پیښ شي چې مایان د اکسیجن کم کړي او که د شپې د خوا اکسیجن کم کړي د اوبو امکانات هم نشي تازه اوبو ته رایله کو یا ورته چالان کو بیا هغه نورې طریقې لري بیا موږ دلته چینه ورته وایي یا هاکې بولي په کندهار کې چینه دغه خښته وو بیا یې حوس ور اچو دا هم څه ګټه کوي او بیا داسې په بیلچه باندې یعنې په لاسو باندې یا په یو لوښ باندې د حوض اوبه بهر هوا ته راپورته کوو بېرته د حوض په حوض کې موږ په فارم کې دا هم څه ګټه ورته کوي تر څو پورې چې تازه اوبه پیدا کړي
بله ابراهیم صاحب یو بل پوښتنه ده چې که فرزند دا اوس زموږ تاسې خبرې اوریدونکو واورېدې ممکن یو ته دا شوق پیدا شي چې فارم جوړ کړي نو څومره پانګې ته اړتیا لري چې د کبانو فارم جوړ کړي
یو جریب فارم چې جوړ کړي 100,000 افغانۍ ته اړتیا ده یو لکه افغانۍ دی باید پانګه واچي یعنی مصرف کړي
په دې فارم کې به څومره کبان وروزل شي په یو جریب کې
د 2000 څخه تر 2500 ودانې
ته ښه نو دای به اتمن د 2000 تر 2500 پورې د کبانو بچان راوړي یعنی د ډان ته به ورچوي هم داسې ده
بله
نو دا بیا به درې میاشتې ستیریږي د دوی اندازه زیاتیږي غټیږي بیا هم دغه 2000 بی او کنه بیا خو شمیره زیات دی په یو جریب
نه دا رقم ته مې حساب کړی د قانوني اندازه باندې یو جریب حوض خو یان فارم ډیر غټ دی هغه کې یو لک بچم کې دلای چې ور واچول سي او د غټېدو اندازې ته مې حساب کړی دی هغه صورت کې چې دی یو یو کیلو یا 2 کیلو سي بیا دغه 2500 دانې باندې موږ انتخاب کړی دی نو اوس کېدلای شي چې 100,000 بچی مور واشو هغه هم درې میاشتې ګذارب شو کولای شي مګر بیا واده نه کوي
درست ډېر زیاته مننه اوس په لاړ شو کندوز ته انجینیر عطاولا اوس له سټوډیو سره وصل شو تخنیکی ستونزه یې درلوده په ټلیفون کې نه ورته ټلیفون نه ورته کیدو انجینیر صاحب که تاسو اول خو در تارکلای وایم ستړي مشي په کندوز کې څومره فارمونه دیدی کبانو در روزل
نن په کندوز کې خو فارمونه تقریبا د 400 په خواو شاک کې دي او بلکه پال تقریبا د 300 په خواوشا کې دي. نو کار ان شاء الله خر روان ده. خو دسته ده چې هر کار ته چې د دولت یو توجه نه مشکلاتي او بغیر د دولت د ملاتړ نه بازی کارونه نه کیږي. خو مونږه تقریبا لس کاله پاکستان کې دا کار وکړو. بیا دلته د کرزی اول حکومت چې شو د غزنم کار شروع کړو د صفر نه. نو اوس تقریبا د 400 خواوشا پورې پرمونه رسیدلې دي چې زمونږ اتحادیه اوس لمن تخار طرف ته هم غځولی او داسې د بغلان خواته هم غځولی ځکه نور څوک نشته. نو په دې وجه باندې هغه خلک هم دوخه مراجعه کوي. خو هلته بیا دومره پارمونه نشته لکه څومره چې په قندوز ولایت کې.
درست. او تاسې ویل چې ملاتړ نشته د دولت ملاتړ نشته. تاسې څه ډول ملاتړ غواړئ؟
ملاتړ دا چې امارات خو اوس راغی دا کال نیم کېږي. خو دا 15 کاله چې د کرزی صاحب حکومت او د اشرف غنی صاحب حکومت پیسې ښه پریمانه وې موسسات ښه پریمانه. نو دلته پارمدارانو سره چا کومک ونه کو یعنی د هیڅ قسمه یا د چای میق یا د خوراک یا د نور د ځکه اقتصاد د خلکو ضعیفه دی. بل پارمونه چې کم څوک جوړوي نو دا نه وظیفو والا دي نه کمینجو والا دي. دا صدیقانان خلک دي زمینداران خلک دي. نو زمینداران خلک خو په مجموع کې تاسو ته معلوم دي چې هغه ضعیفه دي اقتصاد ضعیفه دی. حتی خپل سره هم زمکو ته نشي اغسته. نو په دغسې مشکلاتو سره د لاسو ګریوان دي. نو په کار خو دا او دغه د تاسو کې مونږ همسایه ملکونه وګورو لکه ایران شو دغسې پاکستان شو بنگلادیش شو هند شو.
لیکن اتولس بدی که به شک نوی لیکن زه چی تمره خبریم هم دغه ستاسو به ولایت که به جرمنیانو یا ځینو مؤسسو د خارجانو خلکو ته به مایان ورکول وړیا به ورکول ورته ویل به چې یو ډنډ جوړ کړو دا درکوو وروسته ملاتړ هم درسره کوو. هغوی چې به یو څو وخته وساتل بله ورځ به وخوړل. یعنی کاروبار یې نه کوو. دا فکر نه کوي چې په خلکو کې هم ډېر هغه نشته توجه نشته کار ته ډېر خلک زړه نه ښه کوي.
نو که حقیقت ته راشو ستاسو خبره هم صحیح ده. خو بله خبره دا ده چې دلته انچلپی یو څه بچیان د انچلپی موسسه چې یوسایډي سره فکر کوم کوم قرارداد لري هغه ورکړه خلکو ته. خو دا تشخیص یې ونه کړو او دا سروې ونه کړه چې یاره پارمدار ته میان ورکړه که د کوم شولو والا ته ورکړه هغه شولو ته خوشې کړه. دا نه وه خو چې هر چا ته وویل صرف یو قراردادي مسله به وه خپل قرارداد به پوره کوو خو بس خبره
د دې لپاره چې وخت کم لري څو پوښتنې نورې هم له تاسو څخه انجینیر صاحب عطاوله په کندهار کې زموږ دوه میلمنو ښاغلیو ابراهیم او بشیر احمد خان وویل چې د اوبو د کموالي له کبله یو وخت درې کاله دوه کاله مخکې یو نیم زر فارمونه اوس یو نیم سل ته راغلي دي کم شوي دي. په کندوز کې خو به دا مشکل نه وي؟
په کندوز کې په قلعهزال ولسوالۍ کې چاردری ولسوالۍ کې او خان آباد ولسوالۍ کې دغه سیال آباد ولسوالۍ کې دا مشکل راغلی دی. اما بیا په نور ولسوالیو کې لکه زیات کار اوس د امام صاحب ولسوالۍ کې دی چې هغه د امو دریاب دی او امو دریاب اوبه هیڅکله نه کمیږي. نو دلته هم کار ښه دی بد نه دی. او بل هغه ولسوالۍ چې دي بیا چای میقونه یا ژورې څاګانې خلکو والي د هغې د لارې اوبه ورکوي. د اوبو مشکل نشته دی. مشکل صرف دا ده چې اقتصاد د خلکو ضعیفه ده که پارم په صحیح جوړ کی او ستانډر مایان ور وچه بیا د دې بیچارهګانو خوراک ته وس نه کیږي. یوازې رشقه دی کارای نو یوازې رشقه خو د دې صرف خېټه مړولای شي په هغه باندې صحیح روش نه کوي تر څو چې د خپل پیټ د مایانو د تهونه رسیږي چې هغه کې خپل فارمولا 15-16 قسمه مواد استعمال شوی دي او په زیاته پیمانه باندې د کې پروتین وي چې هغه تقریبا د 2 سپینه نیولې شپږ سپیدي 2.5 سپیدي. نو په خپل اندازه باندې تر څو هغه باید میل ورکړل شي تر څو د اډوکه ځان قوي کړي او د وده وکړي. نو اکثره زمونږ پارمداران غټ مشکل سره چې اخته هغه دا وي چې د دوی مایان سوی تغذی شي. کله چې سوی تغذی شي بیا په دې باندې نور همراز حمله کوي بیا دا مخته نزی او د پارمدار دا وسه توان نه لري چې دغه مایی د سوی تغذینه وباسي.
بله. او بازار څنګه ده؟ یعنی ځینې وخت یو څوک یو شی لري لیکن بازار نه لري.
او بازار خو مخکې داسې و چې د اشرف غنی په حکومت کې یو څه لږه گزاره وکړه، د کرزی صاحب په حکومت کې بالکل بازار نه درلود، او بیا دا دوه کاله اوس تقریبا کیږي چې موږ په کار خپل شروع کړی دی. البته د دولت یو څه همکاري دا شته چې ډاډ شته او منډه تر لوی، خو نور زمونږ په خپل شخصي لګښتونو باندې او د پارمداران هم چې تشویقلي دوه دانې مای په ځای نه ورته موږ په قندوز ولایت کې د ژوندو میانو دپاره جوړې کړلې، په شیرخان بندر کې هم دوه دانې جوړې کړلې چې هغه ژوندي میان انتقال کړي. نو دغسې د قلعهزال په ولسوالۍ کې ورته جوړ کړو، مارکیټینګ یې ورته پخپله جوړ کړو، اوس الحمدلله مارکیټینګ بالکل صحیح روان دی او حتی چې موږ ورته نشو پوره کولی.
بله، او د کندهار میلمنو وویل چې دوی ته خو پاکستان نږدې دی، د مایانو بچان له هغه خوا راوړي، تاسو له کومه راوړي؟
موږ هم د پاکستان نه راوړو، دلته تولیدات په افغانستان کې نه کیږي، ځکه داسې سرمایه گزاري چانده کله چې یو سټانډارډ جوړ کړي اولته تولیدات وشي. په لغمان ولایت کې پروس کال تولیدات وشو، د جلال آباد په کانال کې تولیدات وشو، خو هغه په ډېره کم اندازه وو، او که بیا تولید هم شي هغه بیا وروسته نه پایي، ځکه اوبه یخې دي، دی د اګۍ ژوندۍ شي، خو بیا چې کله دی پیرلینګ ته رسېږي نه په پیرلینګ کې دی بیا ځانونه د مزه وړي، یا نه رسېږي پیرلینګ ته چنګ چې کله وشي هم اوبه یخي. نو دې باندې غټه سرمایه گزاري لګه په کار وي چې ټانکر ډیر جوړ شي چې تر څو اوبه حرارت 23-25 درجو کې وي. نو څنګه اوبه خو اکثرا یا 15 درجه حرارت لري یا 10 درجه لري، په دې کې هیڅ کله بچی نه ژوندې کیږي. نو یو څه نه څه سرمایه گزاري ته ضرورت دی کنه.
بله، او دم راته وایي چې په ژمي بیا څه ورسره کوي؟ په ژمي خو هلته هوا ډیره سړه وي.
په ژمي خو موږ داسې کو چې یو نیم متر اوبه په فارم باندې ودرو، ځکه دا یو نیم متر اوبه هم په اوړي کې په کار دي هم په ژمي کې، بیا په مني او پسرلي کې کو چرته یو متر مې فروانه کوي. نو دغه یو لیش یا یو نیم لیش کو یخه کم ونیسي، اکثره سکل یخک ډیرو، بعضې کلونه دونه یخک کمی، خو دی قدرتي خپل یو نظام لري، لاندې دی ته یخ څه ضرورت نشي رسولی. بل منګه هغه میان را واردوو چې هغه د یخ او د ګرمۍ دواړو سره بلد وي. نو د تقریبا د قوس یا د میزان نه پخوا دی خوراک بندی تر هود 15 پورې، بیا د هود 15 نه خوا دی گشت و گذار شروع کوي او جمنی خوب نه وزي بیا بیت خوراک ته شروع.
بله، آیا خلک هم دغه د فارمونو کبان خوښوي او که هغه چې په سیندونو کې پیدا کیږي او د په جالونو په نورو طریقو نیسي؟
په سندونو کې خو اوس مایان هغه پخوانی مایان نشته، سیب هغه ډیر په کم اندازه لري، ځکه په دغه انقلاب کې بمونه د برق شارټونه مایان ټول ورک کړل، هغه نسل هم ورک کړ. اوس موږ هر کال د زراعت د ریاست په مقام په مخ کې تقریبا د 50,000 نه تر 60,000 پورې بچی خپل منګه د اتحادیې طرف نه سیند ته ورخوشي کوو چې تر څو بیرته نسل پیدا شي. نو کوشش هم دا دی اوس امارت سره هماهنګي داسې ده چې میانو نیول بالکل بند دي په شارټ او په برق باندې. نو انشاءالله چې توقع لرو چې بیرته میان را پیدا شي. خو کم میان چې موږ دلته روزو نو دته گراس کارپ وایي چې دا ډېر یو خوږ می دی، ورسره کامن کارپ دی چې انګلیسي کې ورته کامن کارپ وایي، موږ د ستور زغاره ویو، دا خپله په دې دریاب کې موجود دی، هم د دریاب می دی. بل زمونږ اوبه هم د دریاب دي، دا د سنراجي لپاره فارمي.
بله، ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه انجینیر صاحب عطا الله، همدارس شاغل محمد ابراهیم او بشیر احمد خان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ او د کبانو د روزلو په اړه مو معلومات زموږ لاوریدونکو سره شریک کړل. له تاسو اوریدونکو هم مننده یو، د اوسنۍ رادیو خبرونه 24 ساعت اوریدئ شئ.
په خیالونو کې راځي یو چا باندې مین یم په خیالونو کې راځي چې سترګې مې شپټي په خوبونو کې راځي چې سترګې مې شپټي په خوبونو کې راځي بخیالونو که رازی بخیالونو که رازی سبیرات کور کے وائٹ